يو إلكترون وكلورين تا بشريك دول وكتر سو كلورين هم وكتر حالت غورك لي أو فهم دي ترتيب لاندي مثال كي ده كربون داي أكسايد مركب شد مختلف النوات منتلمين ده هوي اشتراكي عريكة مجاوتا ستا بيانوي رازو گرانوز د کوونکو موش او تاسو په دې برخه کې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو دریم ډول تر ورسیدلو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو فلزي اړیکو وپیژنو چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بون چشته ویل کیږي. فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تیرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کیدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهیږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کیدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تیرونې قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي او کولی شي چې له هرې خوا سره یوه اړیکه ټینګه کړي. او په فلزاتو کې ولانسي الکترونونه چې دي هغوی له اړوند اټومونو څخه جلا او په چټکتیا سره د مثبت آیونونو په منځ کښې د ګرځنده او یا هم د حرکت په حالت کې وي، چې د مثبتو آیونونو او ټولو ولانسي الکترونونو ترمنځ د یوه جاذبې قوه وجود لري چې همدغه خپله د فلز د جوړښت د کلکوالي لامل ګرځي، چې دې ته موږ او تاسو فلزي اړیکه ویلی سو. او د فلزاتو ترمنځ موږ او تاسو وویل چې یو ښه خاصیت د تودوخې د لېږدونې خاصیت دی، خو په غیر فلزاتو کښې په ډېره کمه اندازه سره وي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، ساسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدرو کاربونونه. دریم څپرکی د یو دېرشمې څپې څخه پیل تر پنځه دېرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدرو کاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله یو هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیکو هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده چې خپل د بنزین بړاسونه چې دی هغوی ظاهري دي د ځیګر پښتورګو او د سینورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی په تنباکو کې هم شتون لري د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي هغوی ډېر اهمیت ور دي یا هم اهمیت او ارزش لري ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کې شي په رنګ جوړولو کې شي او هم دې ترتیب نساجي په صنعت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې د مختلفو ځایونو کې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین چې د خپل د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي، تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیټرولیم دي چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي د ډبرو سکاره او پیټرولیم دي چې هغوی د ډبرو سکاره یا قیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو قیر چې د هغه خپل تور رنګ مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیری د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې ویني چې دا خپل د بنزین مرکب ده چې بنزین خپل یوه بیرنګه زهري مایع ده، یو بیرنګه زهري مایع ده چې خپل مخصوص بوی لري چې 80 درجه سانتیګریډ کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حلل وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپل یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي، کله چې وسوځېده موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فورمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فورمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د 6 کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم 6 ده او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده چې مالیکولي فرمولونه، ساختماني فرمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فورمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فورمول موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فورمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یو ځای والي څخه چې سوی د ماینس ته راغلی ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي. او عمومي فورمول ده یا مالیکولي فورمول ده سي اچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقطیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داس چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کې په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کې دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو، چې خپله انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کیږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و. چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فورمول سي څلور، یعنی د کاربونونو شمیر څوارلس او د هایدروجنونو شمیر لس ده، چې د عمومي مالیکولي فورمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، د بنزین د دریو کړیو څخه، یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده، یا هایدروکاربون چې ده، هغه د ډېر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي. او انتراسین چې د خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي، چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فورمول سو. او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فورمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې دوی خپله عمومي فورمول سي شپږ د هایدروجنو شمیر پنځه، او په همدې ترتیب سي اچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکربونونه دي چې خپل رنگ نه لري او په همدې ترتیب دي په اوبو کې منحل کیدونکي مایع ده چې په اوبو کې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فورمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقه جوړش یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځ سره غلی دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. چې که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونه څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه. په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلف ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلې، لکه اسپرین و، تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره، موږ او تاسو د اروماتیک مرکبات څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک هایدروکاربونونه وپېژندل، په همدې ترتیب ډولونه وه، د هر ډول استعمال او په همدې ترتیب د هر ډول لاسته راوړل وه، او عمومي فرمولونه او د هغوی حلقوي جوړښتونه هم موږ او تاسو ولوستل او زده مو کړل. راځو د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ ارزونه لرو، چې په ارزونه کښې لومړی سوال وایي چې اروماتیک لغوي معنی څه شی ده. دوهم سوال د بنزین مالیکولي فرمول ولیکئ. دریم سوال د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ګازه، چې د 150 صفحې څخه پیل تر 145 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل، چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازاتو باندې بحث کوو، چې ګازات سردول یو ماده ده. غازات یا هم د ماده هغه حالات ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمن یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده، او د دوی چې دی تغیر منون کی دی د ذراتو ترمن یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري، او کثافات یې چې دی ډیر لږ دی، یعنی کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. رزو ګرانو د کوونکو، د غازات عمومي خواص ته چې غازات موږ او تاسو ویل چې نه ټاکلي شکل لري نه ټاکلي حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي غازات مواد شمیرل کیږي. د غازاتو د ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي غازات هم لرو چې طبیعي غازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص څخه وروسته په نورو غازاتو باندې چې ایډیال غازونه او حقیقي غازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله غازات چې د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي، خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزور ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا غازات چې دي ځینې دا ډول خواص نه لري، ځینې کلک او ځینې ماتیدونکي نه دي، او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو ویل چې یو د فشار په مقابل کې ډیر کم دي. دا غازات دي، د دې لپاره چې موږ او تاسو غازات ښه وپیژنو څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایښتي قوانینو په اړه هم دي ډیر کومک را سره کوي چې عبارت لومړی د حجم څخه دي. کچیرې غازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط سي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې کړي ډک کړي، دلته د غازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي، خو د غازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپل حجم چې د یو اشغال شوي فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، حجم خپل د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو، یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کیږي په 1000 ملی لیټر سره، یا هم یو ملی لیټر مو بیا مساوي کیږي په 1 سانتي متر مکعب سره، یا 1 سانتي متر مکعب مو بیرته مساوي کیږي په 1 سی سی سره، او بیرته 1 متر مکعب مو مساوي کیږي په 1000 لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د ایډیال غازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د سطحې پر یو واحد باندې وارده شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کیږي، یعنی فشار اف پر اس باندې وارده شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کیږي په 1.68 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کیږي په 1.68 ملی متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی سو په همدې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې کو محاسبه کو، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کیږي، هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی سو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کیږي په ټی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کیږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کیږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کیدلی شي، چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاست راوړو، لکه څنګه چې تاسو ویني د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې، دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت د څه څخه دی؟ عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ تاسو ویل چې د مادې مقدار موږ تاسو په مول سره اندازه کوو، په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ګازاتو لپاره یو څو قوانین وه. چې لومړی قانون د بایل قانون و، چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د ګازاتو د حجم او فشار ترمنځ اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړل. چې دوی دا ثابته کړل چې په باید ثابته تودوخه کښې د ګازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوي فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي، د ګازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري. یعنی که چېرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي، نو د دوی د ګازاتو فشار باید کم سي، او که چېرې تودوخه کمه سي، د ګازاتو فشار باید څه سي؟ زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو وي یو مساوي کېږي په کلوین سره، او دغسې په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په کا دوه سره. چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کېږي په پی دوه و وی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده، هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي. د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمېدو سره بل زیاتېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو. چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی، وایي یو ایډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیما فشار کښې دوی د ګاز حجم یې 238 ملي لیټر دی. که چیرې فشار یې 825 ملي متر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي. نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بایل د قانون پر اساس باندې تاسو څه شي کوي؟ محاسبه کوي. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت همدې ترتیب سره وي یو 238 ملي لیټر پی یو مساوي کېږي په دومره سره فورمول لرو. په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کښې، چې پی یو وي یو مساوي کېدل په پی دوه و وي دوه سره، هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو. نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وي یو نامعلومه دي، د وي یو د وي دوه د پیدا کولو لپاره وي دوه نامعلومه دي، وي یو قیمت یې راکړي. د وي دوه د پیدا کولو لپاره راځو ګرانو زده کوونکو داسې فورمول جوړو چې وي دوه مساوي کېږي وي یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره، یعنی په دوام فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کوو. مشابهتونه مشابهات سره اختصاریږي. ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار سي، یوازې به ملي لیټر پاتې سي. 238 ضرب پر 625 کې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه، مساوي کېږي په دومره 180 ملي متر سره. دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي، د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د وي دوه قیمت نامعلوم وو لاسته مو راوړي. دا د چا د قانون پر اساس؟ د بایل د قانون پر اساس. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپېژند، راځو د چارلیس قانون پېژنو چې په ګازاتو باندې دلته د تودوخه اغېز راته بیانوي. د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1780 میلادي کال کښې د ګازاتو د حجم بدلون د تودوخې په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ. خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کشي، یعنی کچیر فشار ثابت وساتل سي، نو دلته به کاغذاتو ته تودوخه ورکړل شي، نو تودوخه به له صفر درجه د سیلسیوس څخه بیا تر اتیا درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي. نو د نوموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره چې شي دي معادل دي. بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په اتلس سوه شپږم او تر اتلس سوه اتم کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د چالیس د غازاتو فهرست پوره کړ، او دا یې هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګرید په زیاتوالي سره د ګاز حجم چې د یو پر دوه سوه درې اویایمې برخې سره انبساط کوي. خو د چارلیز او د ګیلوساک دغه د دریو نمونه یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه. خو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې ځای کې چې موږ او تاسو وویل چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري، په هغه صورت کې کچیر فشار ثابت وساتل شي، نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ ټو وی او، یعنی د حجم او تودوخ تر مین دلته مستقیمه اړیکه وجود لري. مستقیمه یعنی د حجم د تودوخ په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي، او د تودوخ په کمیدو سره حجم کمیږي.